اتوبه جشوی درنو عبریدون کو اسلام علیکم اسمت ساروانیم پا دی اخبرونه که چی دمی رحمت ساپی پا تخنیکی همکاری ورندی کشی دا موسوعت آوری ناتو وی ده کابل ده هوایی دگر پا گدون ده مهم و تاسیساتو ده امیت ده خودی تابو پا اره لخپلو متحدانو سر کار کری خود افغانستان ده ملی امنیت شورا ویاند وی
افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي ځکه چې
کپک ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غله راټوله کړي د ګرد کال خواري ده
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته رابولم د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یوه هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مهمه وبلله د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ال وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکارۍ ته دوام ورکوي د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څه باندې څلورو لسیزو کې د بشری مرستو په برخه کې په تیره بیا په افغانستان کې د جګړې د شکیلو خواولو لوري خپلو کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو پر رسولو کې مهم رول لوبولی دی پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګری څنګه سر لنن څخه یو ونی بندوي په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې راغلی دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او باد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چارې دوام ولري په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګری د څنګه فعالیت سر لنن څخه دروي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه بخړوبوي او 10000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي
د شاغله خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژې په سمنګان کې د اوبو د ش تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هوان مرمۍ ولګېدي او اور یې واخیست د تندر قل اردو د وی خبر پانی پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیره هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسه ودانی له بش پړه سوځیدو وشغوري د دې پیښې له کبله د سر د مرجوب لو پاره څنګه دی ویل شوی خو ویل شوی چې پر دې ودانی د وسلوالو طالبانو له خوا د هوان ګولۍ وشتل شوې دي طالبانو په دې اړه څنګه دی ویلي عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودی لپاره د پام وړ خدمتونه کړې دي د بلخ امنیه قمندانی وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ له ودانۍ ووځي د بلخ امنی قماندان جنرال داود ترخیل رسنوی تول چې زاری ولسوالی د طالبانو لاس تلویدل خو د 209 هم شاهین قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو توبل ولسوالی بلی سیمتا لشتول شویده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوی او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې و ولسوالي له غزې د کوشنده او زارې ترمنځ د تشلیکن کلي ته لیږدول شوی ده.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زارې ولسوالي نیولې او دښمن ته مرژوبلي اړولې دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اورید. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناه غوښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کم ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس شار محکمې دغه افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل خو مدافع وکیلانو دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پریس خبری آژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 300 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت
په خوشنی سره د محاکمې فضا ډیر خراب و او له ټولو اسناد سره سره چې لمخې باید تورنو کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وي محکمې لکم تخفیف پرته خپل فیصله اعلان کړه او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
د افغانان چې لاسونه ولچک شوي وو په محاکمه کې ودرول شول او بیرته آتن ته نږدې د اولنا زندان ته واستول شول. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشریزې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د له نږدې دو کلونو راهیسې چې کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولې شي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږ اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکوي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنکړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامداره داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوو جلا بریدونو کې لشتد لژه دیارلس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګدي یوه سیمه او ورپسې په یوه بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري نن یک شنبه ده د جوسار درويشتمه چې د جون له 14 سره برابر ده. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې چې اسمت ساروانی د میرحمت تخنیکی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. خو د راپورونو لړۍ د ناتو د سرمشي د سرګندونو باندې پیلو د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلابیل څرګندونې کوي. ناټو وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسالې له خپلو متحدانو سره کار کوي او پر دې مسالې به د ناټو د سبا د ورځې په سرمشیزه که هم خبر اوشی. نور تفصیل پلی راپور که
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندې کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشریزې په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی سو د ناټو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خو دا هغه څه دي چې ناټو یې ملاتړ کوي او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناټو متحدین په څه ډول کولی سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی سو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسئله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د دې مخې د امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیري په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشیزه کې ګډون کوي.
و موریدل چې د ناتو چارواکي په د غور کوي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه له خپل متحدانو سره خبري کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او لبل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوې دي. د دې شورا ویندوی رحمت الله اندر وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. په دې اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندر د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایی ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایی میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم له نږدې څاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډ قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې د دغه هوایی میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوی دی.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبرو اترو وروسته تیرونه په خپل اونیز بحث کې وکړي. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان نشتی او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنۍ سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅ څوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پا په هلمند کې کاروانګر د غنم او نورو کاروندو د حاصل په ټولولو کې تلوار کوي. دوی وایي د دې لپاره بیړه لري چې په خوا په ځلونو د دوی پر کاروندو او درمندونو مرمۍ لګیدلې او اور اخیستی دی. د هلمند د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس سږ کال به په دغه ولایت کې 15 لکه ټنه غنم ترلاسه شي. نور حال له هغه سیمې په دې راپور کې.
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکول بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چریبه ځمکه غنم کرلی. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسیدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نه شي.
دغه غنم ژاړ دي، لوته ولاړ دي، ټک ټک ډیر دي. لو خلق کوشش کیه چې د خپل غلار ټوله کې د ګرد کال خواري ده چې نشنی چې مرمۍ پښتوم شلې درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کربندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر ټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکي د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کربندي د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او ځمکلورونکو وایي ارسبي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیږي خو پر ځمکه ولاړ غنم لو او راټول کړي. محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی. وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات راټول کړي.
چې غنم ژاړ دي، غنم وش دي، سوزي، ټکان دي، د ټکانو سپا ځای دي چې په نیمه یې ریبی لري بي وس
دغه بیره د کې وش په ولا کې وس مش دغه وس دغه یو کوټ نه دی، یو کوټ مش ولا کې په اعتبار چې مش دغه وري بوزو خلاص ټکان چې نو مش مجبور یي چې زو کوولم.
په اني وخت کې په هلمند کې د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداري رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لکه میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لکه میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنگونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس فعلاً هم جریان لري تقریبا د 3-4 ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز مځکې د جنگ له امله سوځل شوي دي. همداشان په ناوې ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوځل شوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوځل شوی دی. بنان موږ همیشه ژغ د سولې دی د اوربان دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې لامل ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور سوي چې لیلام وکړي.
په لوګر کې یو شمیر خبريالان او درسنوي کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پر سوشل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خووي وغوښتل چې د خبريالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. حافظ الله حق پر د جون په نهمه د لوګر مرکز کولنګار په عرب خان کلا سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال وبوجل شو چې په خپل کاروندګي کې په خپل کاروندکی په کار بوختو. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. نور حال په دې راپور کې
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو ځوبنسټونو استادو د ویناست په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پرس وژل کېدل وخندل او د جګړې لخکېلو خووي غوښتنه وکړه چې یادپی خپو جدیت سره وڅېړي. خبريالانو او د رسنیو استادو وویل په دې ورستیو کې د دا ډول پیښو زیاتوالی افغاني خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سخت اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر متی الله سرور آزادۍ رادیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنغواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسیدلې ده. خبریالان پرلپسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کیږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلې ده چې څوک کار ته زړه نشي کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو. هغه په جګړه کې که اهداف د دوی که هر رنګ
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وای چې د حافظ الله حق پرز وشل کیدو د دې ولایت ټول خبریالان او درسنې کارکونکو غمجن کړي. نو موړی وای خبریالانو تل هڅه کړي چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي، نو دوی باید په نښه نشي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنۍ کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی. غوښتنه مو دا ده چې هغه په خپله سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړي چې واقعیتونه انعکاس کړي. له ښکېل اړخونه مو غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نوراللہ ستانکزی د غونډې پنځه مادې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حافظ الله حق پرست شهادت پیښه دی د جګړې ښکېل اړخونه په جدي او هر اړخیزه توګه وڅېړي، قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکي اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسکونیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو تر څو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست لولس کلونو راهیسې، یعنی د 2004 زیږدیز کال را په دې خوا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی و، خو له تېرو خوا شپږو میاشتو راهیسې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وس په هم وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی دی چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خواوو غږ کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې لمخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنځشنبه په ورځ په خپل غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکه مکرمه د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې روانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا سټارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دیره کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. ستارز اند سترایپس لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. د دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
په کونړ کې یوازنی ولسوالي چې لا هم ودانۍ نه لري مسؤلان او مامورین کندوالې ته په ورته کرایې کور کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. د شلتن ولسوالۍ د مسؤلانو په خبره په باران کې د کوټو چتونه څاڅي او ډیری وختونه اسناد لمدي شي او هر شپه د کوټو راپرېوتو ویروي. په دې اړه دا راپور واوري.
د ولسوالۍ کرایي خټینه ودانی د کونړ سپان سیند او د خوړ ترڅنګ موقعیت لري. کندوالې ته ورته ودانی چې هرې کوټې ته ننوځي نو فکر کوي چې اوس به یې چت او دیوالونه راپرېوځي. له لرګۍ او خټو جوړ لوګو وهلي او ځای باران سوري کړي چتونه د لاندې خوانه په ټوکر پټ کړي دي. خو هغه هم بارانونو څو ځای سوري کړي او رنگ ورته بدل کړي. څوک چې د خپل ستونزو د هواري او یا نورو کارونو لپاره ولسوالۍ ته راځي هغه هم د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یوسف د یاد ولسوالۍ له چوګام راغلی وای
مونږ د دومره ستونزې سمخې و چې ولسوال صاحب هم راغواړي نو په مځکه ناستې وه چوکۍ هم پکې نشته دی اسی او چوپال دے وغم برا سب کے ناستے منگم ناستے انو باران نے پکی گیا تا سو بکے دیم ناستے منگم ناستے انو جیسے رات اخکاری جی منگ با دے افغانستان نیو نو کوئے نو دے دیم زی منگ دے ولسوالی تا توجو کی
د شولتن ولسوال او مامورین لمراجعین او زیات استون سره مختی دلته په یو کوټه کې نه مامورین کار کوي. دوی ک لیوی خو د بارانونو پر محل خطر سره مختی نو بل خو د پاکستاني زواکونو د توپونو ګولې هم څو زله ولسوالی سره نږدې لګیدلې دي. دوی وای دا سینه چې د توپ کومه ګولې په کوټه برابر شي نو د مراجعینو سره به دوی هم یو ځای پکې لمنځه ولاړ شي. د یادې ولسوالۍ ولسوال حاجی عجب خان وای
چې دا یو شخصي کور دی موږ په کرای باندې نیولې دی نه مامورین په یو کوټه کې زمونږ کار کوي نه مامورین خدای نه خواسته خدای نه خواسته یو مرمۍ دلته ولګیږي دا نه مامورین سره څونه کار خلک دي دا په ټول د مابین ځکه دا بیلابیل لري کوټه کې ځان ځان مامور ناس وي نو کم ځای کې نقصان وي یو کس به درکړي.
د ولسوال په خبره چې د ودانۍ د جوړولو لپاره ولایت مقام ته ډیر غوښتن لیکونه لیږلي هغوی ورته هر ځل وایي چې د شولتن ولسوالۍ اداري کمپلیکس په پلان کې نیول شوی خو لا یې د عملي کار درک نه لګیږي
او بار بار غوښتنې کوو خو نه پیږو چې څه وجه ده چې مثال دا ولې دا نه جوړیږي.
د شولتن اوسیدونکي ولسوالۍ له ولایتي ادارې په دې ګیلمن دي چې تر اوسه یې په یاد ولسوالۍ کې نه کوم ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوې نه کوم متر سړک کړ شوی او نه هم د رغونې او بیا رغونې کوم بل کار شوی دی. د کونړ چارواکي وای شولتن پوخا د شیګل ولسوالۍ برخه وه او دا 15 کاله کیږي چې ولسوالۍ شوې ده. دوی هم په خپل وار د یادې ولسوالۍ لپاره د مجهز تعمیر جوړولو وړاندیزونه کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
منګ ورخسته د شولتن ولسوالۍ د کمپلیکس پر ابته مکاتب هم لیکلي دي او هغه هم په خپل پلان کې نیولې دي او د ځمکې د تدارک لپاره هم بار بار هیات لار ده او یو ساحه هم ورته پیدا شوې ده. نو موږ امیدوار یو چې هم به د شولتن ولسوالۍ لپاره اداري کمپلیکس جوړوو.
د کونړ شولتن ولسوالۍ ډیورن کرخې ته څیرمه پراته ده. له 2010 زیږدیز کال د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نور وسلو بریدونو لاندې ده چې له امله یې په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او ګڼو خلکو خپلې مینې پرېښي دي چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. افغان حکومت په ځلونو له پاکستان وغوښتل چې د کونړ پر خاوره دې توپچی بریدونه بند کړي خو پاکستان له دغه ډول بریدونو انکار کړي او لا هم د یاد هیواد پوځیان د شولتن په ګډون د کونړ په یو شمیر سیمو ډزې کوي چې ورسره د خلکو آرام ژوند نارامه شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اتمی تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. دغه خبرو هدف دا دی چې واشنگتن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د خبرو شکل اړخونه دی له بیړي نه بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د پنځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي د ایران او امریکا مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړونه ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو غوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز اژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلي، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دي اعلان کړي هغه معلومات نه دي ورکړي چې دا اداره ورته اړتیا لري.
د هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي جان ارنود په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د زیاتېدو له کبله د کنسولګری څنګه سر له نن څخه د یوې اونۍ لپاره بندوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. افغان چارواکي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتیوت د هوان مرمۍ ولګېدي او اور یې واخیست. د یونان وی محکمې څلور افغان پناهغښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس لس کاله بند محکوم کړل او د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپل سرمشیزي په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عاجلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان انزوا ته ځي یا انزوا خوښوي.
دایمه دا خو کې یوازې ناشته ما
انزوا یا تنهایی د ځوانانو په ژوند څه تاثیر کوي.
ګوشرشین معنی نیمړ یا ژوندې مړ پورتوي
او په دې خاطر چې ځوانان له انزوا راووځي څه باید وکړي.
د ویری هیڅ فکر کم کړی شي تر څو ځینې کورونه پایل کې پټورنه کې.
داس ځوانان ډیر دي چې خوخیږي یوازې ووسی لچا سره ناستا ولاړ و نکړي و نه غږیږي په یو اتاق کې تنها ناست وي مجلسونو او محفلونو ته نه ځي ټولنیز روابط نه پالي د زده کړو او کار کوم فرصتونه چې ورته پیدا کیږي په ډاډه ځنه نه ورځي او فکر کوي چې د دوی لپاره تر ټولو ښه ژوند همدا تنهایی ده. د کابل اوسیدونکو محمد جواد وایي د خپل هم داستون زلري چې یوازې توبې خوخیږي خو نه پوهیږي چې والي داسې ده.
زما دانه خوخی مثلا ز ډیر مرګلی ورم دی غسل لاړ سم یا چکر ویم یا ملمانه کم کور تر ولم یا ز دی غسل لاړ سم می دی غو ملما سم دایم دا خوخی کی یواز ناستم کله مطالعه کوم ځان سره او کله موبایل کې او کله د ټوله رسنی تعقیبوم. خو دا مرزیات نه خوخی کی مثلا زما ملګری راشي وسره کینه بندار کوم یا بلچې تلاړ سم موسم خو پدې هم زه هم نه پیغم سدا خاصه توله ما کې پیدا شو دا سول د ملګری مینه خوهی اوسره وسم یا بندار تلاړ سم یا جو اوسره میلی وکم یا ملمانه کم یا اوسره ملما سم اوسره کینم رفتامر سره کوم دی باندې زه هم خپل نه پیغم زده خاصیت په ما کې څنګه پیدا شو دا د هلارم تروس پورې مانه پیدا کړي.
د خوانځیز د کون کوي عبدالبصیر وایي ځوانان ځکه هم انزوا ته ځي چې په ټولنه کې روابط په خډول نه پالل کیږي او ځوانان مجبوریږي چې خپل او د نورو تجربو ته په کتو سره له خلکو لري ووسی او په انزوا کې ژوند وکړي.
نن سبا دا چې واخلسی سم ملګری نه پیدا کیږي
هر سړی تر خپل مطلب پورې کار کوي، که ملګرتیا وي که همداسې ګرځي سره تر مطلب پورې سره ګرځي، ځکه خلک همدا غواړي چې له بد ملګري له مطلبي ملګري نه تنها اوسي. نن سبا دا خلکو باندې ټول همدا تجربه سوی ده چې یو ملګرتیا کې له هغه نه یو مشکل او ته جوړ سوی ده، او تر مطلب پورې هغه کې خلکو ته دا یو تجربه سوی ده، ځکه خلک دا غواړي چې تنها اوسي او ټولنیز نه وي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان چې په ژوند کې له ستونزو سره مخ شي، یا له ستونزو سره مبارزه کوي، او یا هم د تسلیمۍ لاره غوره کوي، دوی د دې په ځای چې ستونزې حل کړي انزوا ته ځي.
نو په دې صورت کې انسان چې دی هغه درې حالت غوره کوي. ځینې کسان داسې حالت غوره کوي چې هغوی په جنگ راځي. جنگ راځي معنا دا چې دی د کمې پیښې سره مخامخ شوی دی، دی غواړي چې د هغه سره ورسره وجنګېږي. فرضاً یو کس دی، یو ورور یې وپاتسو، مېرمن یې وپاتسوله، یا داسې یو نږدې څوک یې د لاسه ورکوي، نو دی دغه ضربه نسو برداشت نه کړی سوه، نو بالاخره په جنګ باندې ورته راغی. نو څه کوي چې په لوی لاس باندې د ځان د خوشحاله کولو دپاره کوشش کوي، ځي بانډارو ته، ځي میلو ته، ځي. بل ډول کسان چې دی هغوی تسلیمېږي، دغه حالت چې کله ورباندې راسي بس همدې ته تسلیمېږي، لکه یو روبات، لکه یو بت داسې کېږي، هېڅ هم نه ویني، هېڅ هم نشي کولی. درېیم طبقه خلک چې دي هغه فرار خوښوي، د تیښتې لاره نیسي، غواړي چې د دغه حالت څخه وتښتېږي، غواړي چې دغه حالت څخه ووځي، نو بالاخره د خلکو څخه لرې کېږي. هر هغه څه چې د هغه غم اړوند چې مخکې موږ مثال ووایه د هغه سره تړلي، د هغه څخه لرې کېږي، د هغه څخه جدایي غوره کوي، نه غواړي هغه کسانو سره مخامخ شي، نه غواړي پر هغه لار باندې ولاړ شي. بالاخره دی انزوا غوره کوي، د خلکو څخه لرېوالی غوره کوي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي دی نه غواړي چې په انزوا کې ژوند وکړي، ځکه د نوموړي په باور یوازې ژوند کول سخت دي. که انسان له نورو سره راشه درشه ونه کړي، خپل زړه نورو ته تش نه کړي، او له هغوی مرسته ونه غواړي، ژوند به ورته سخت او بې معنا شي.
زه خپل د کوچنیوال نه تر اوسه پورې ما هیڅ نه خوښېږي چې تنها اوسم. ما خوښېږي چې انډیوالانو سره، دوستانو سره ناسته ولاړ ولرم، او په دې باندې د ژوند تجربې اخلي، د کېناستو ناسته ولاړې سره د دې دماغ خپله خوښېږي چې ناسته ولاړه خلکو سره وکړم، او تنه مې نه خوښېږي. لکه چې زه تنه پاتې شم، د دې افسردګي او نور داسې مشکلات، دماغي مشکلات، یعنی سړی ته ډېر پیدا کېږي. د دې زه کوشش کوم چې خلکو سره اوسم، چې په جامعه کې دننه او جامعه خلکو سره وګرځي، جامعه نه خبره د دې تنه ما نه خوښېږي، او تنه خدای ته ښه ښکاري، د بنده سره ښه نه ښکاري. لکه چې تنه نه کېږي، هېڅ انسان نه شي کولی چې تنه پاتې شي او خپل ځوان مخ ته بوځي. لکه چې ډېر مشکلات سره مخ راځي، د یو چا سره غم شریک نه کې، خپل رازونه شریک نه کې، انډیوال بلبل سره ځوان بیا په دې طریقه مخ ته نه ځي، او مشکله وي ډېره، مخ ته هم لاړه شي مشکله وي ډېره.
احمد شاه پاتون وایي ځوانان د دې پر ځای چې له ستونزو سره د مخ کېدو په وخت کې انزوا ته لاړ شي، ښه دا ده چې د ژوند ستونزې او نور واقعیتونه ومني، او بیا یې د حل لپاره هڅې وکړي.
نو کوم کسان چې په دغسې یو حالت باندې اخته شوي دي، اوس هم مثلا د تیرو پیښو څخه په تجربو باندې دوی ګوشنشنی ته تللي دي، یا د خلکو څخه لرېوالی غوره کړی دي، یوازینۍ لارې همدا ده چې هغه فکرونه چې د ده ذهن ته ننوتلي دي او دی ځوروي، دی دغه په اړه باندې واقعي فکر وکړي. فرضاً یو څوک دی، زوی یې وفات شوی دی، مېرمن یې وفات شوې ده، ورور یې شهید شوی دی، بل د دې فکر وکړي چې دا یو واقعیت دی، او دا یوازې پر ما باندې نه دی، دا پر ټولو دنیا باندې راتلونکی دی، پر هر انسان باندې راتلونکی، او دا یو واقعي پېښه ده. دغه څه انسانان چې دلته مثلا ګرځي، ټول کاروبارونه کوي، ټول ښه ژوند لري، او ټول د آینده لپاره یو ښه فکر او پلان لري، هغوی خامخا یو نه یو څوک داسې ډېر محبوب او نږدې د لاسه ورکړی دی. نو ماته هم نه ښایي چې زه د هغو په خاطر باندې چې هغوی تللي دي، د پر ځای چې دعا ورته وکړم، د پر ځای چې مثلا د هغوی پاتې شونو سره مرسته وکړم، زه هم کوشش کوم چې ځان د هغوی په ډله کې حساب کړم. ګوشنشین مانا نیم مړ یا ژوندی مړ کورته وایو.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان انزوا ته ځي، انزوا ته د تک پایلې څه وي، او انزوا ته تللي ځوانان څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد دا چې ځینې ځوانان انزوا ته ځي او غواړي له نورو له ټولنې لرې واوسي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لاملونه یې ځینې په پیل کې کورني تاوتریخوالي او کورني ژوند پورې ورګرځي. هغه ډولونه د چلند چې په کورنۍ کې رواج شوي دي، هغه که له ځانه سره تاوتریخوالی ولري، فشار ولري، محرومیت ایجادول ولري، د ټول همغه دورې پیلېږي. د ژوند کړکیچ یا د ټولنیزو اړیکو بحران یا کړکیچ بل علت او لامل دی لپاره. بدني معلولیتونه هم لامل کېدلی شي، او د ټولنیزو مهمو لاملونو بیکاري ده چې وګړی ورسره کولی شي یا ممکن ده چې د بې ارزښتۍ احساس وکړي، خپله له ځانه سره بې سرنوشتي یا د هغه ډول مسلطونو درلودل چې هغه ډیر بې درېغه، ترخه، وچ، ډیر سنګین او د وړلو او هوارولو وړ نه دي، یا برعکس هیڅ مسؤلیت نه درلودل د بې پروایۍ له لارې نه وګړي دې مشکل سره مخ کوي. د ځینو مهمو فرصتونو له لاسه ورکول، د چانسونو له لاسه ورکول، ګواښونو کې ژوند کول او څو ډوله ضررونه تجربه کول یا ضررونو توجه وګړي ته د ستونزو لامل کېدلی شي چې وګړي منځوي شي.
هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا هغه ځوانان چې انزوا ته ځي، د دې ژوند تاثیر په ځوانانو څه وي، یعنی پایلې څه کېدلی شي؟
ځینې پایلې دا دي چې وګړي د ټولنیز روغو اړیکو او ټولنیز سم چاپېریال بې برخې پاتې کیږي، ناسمو اړیکو کې یا د اړیکو په پریکون کې واقع کیږي. دا نور سره ډېر نور آفتونه درلودلی شي. تر ټولو ډېر جدي دا ده چې وګړي د نورو د تایید یا د اطمینان د احساس پیدا کولو له مزایاو بې برخمن کیږي. د شروع کولو پیلولو د کارونو ډاریږي، پای ته رسولو نه ډاریږي، له نورو سره ګډ کار نشي کولای، ټیمي کار نشي کولای، د سوشل ورک یا ټولنیز کار نشي کولای، د سره باید کار وشي او دای پاتې راځي پکې. متاسفانه دغه او د تورته ډیر نور لاملونه چې بیا په رواني لحاظ تاوتریخوالی دی، د محیط خرابولو بدلول دی، ناموافق ژوند دی په لویه کې، او په جزئیاتو کې د نورو حیثیت، روابطو، اعتبار، ممکن کورنی وضعیت ته صدمه رسول دي. دا که ابتدایي حالت کې وي عادي یا نیمه عادي دی، اما که حد او جدي شي بیا نو په ناروغي بدلیدلی شي. په وګړو کې د خلکو تیښته، ځان ته ضرر رسولو استعداد لوړوي چې حتی تر ځان وژنې او ډیرو ناسمو تصمیمونو پرېکړو پورې هم ورسېدلی شي.
مننه استاد، که په پای کې دار ته وای چې هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا فکر کوي چې دغه سی او څه د دوی په وجود کې شته دي چې غواړي له ټولنې، له کورنۍ، له ملګرو، له دوستانو لرې واوسي، هغوی څنګه له دغه وضعیت څخه ځان راایستلی شي؟
په پیل کې دا دي چې وګړي بیرته باید سالم او روغو اړیکو ته راوګرځي. هغه ټولنیزې اړیکې چې هغه له هر اړخه روغې دي او د وګړي په ګټه دي، د دې د راګرځولو لپاره هم ورسره ټولنیز کار ته اړتیا ده چې له دغه وګړو سره کار وشي، جرأت ورکړ شي، تایید کړی شي، د اطمینان احساس ورکړ شي او د ویرې حس پکې راکم کړی شي، تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې، له وړو او آسانو کارونو پیلول زده کړي، د هغو ادامه ورکول زده کړي، تر څو مسؤلیت ولري، تر څو ټولنې سره په ارتباط کې واوسي، یو منظم مهالویش ولري، ښه دوستان، د کورنۍ غړي، تاییدونکي، مینه ورکول او د رضایت د احساس ایجادول کولی شي دا وګړي چې منځوي شوي دي بیرته یو څه نورمال حالت ته راوګرځي. که دغه ډول یو چاپیریال موږ ولرو، موږ منځوي وګړي ډېر کم لرو، او که داسې یو چاپیریال ونه لرو چې هلته ټولنیزې اړیکې، مثلا ټولنیز تایید، ټولنیز کار، احساس د رضایت یا فرصتونو پکې کم وي، مینه پکې کم وي، طبعا موږ منځوي انسانان لرو.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم همدلته پات رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریمیا، د کورونا څخه د خوندي پات کې دوه لپاره مې تاسو ته توصیه دادم
چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بل دوه متره واټن کې پاتې شئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان د امیرختیا وزارت خبرداري ورکړه چې دروانيونی پوګدو کې به د کورونا درې مصافه په دې هواد کې خپل اوج ته ورسیږي. د خبرداري داسې محل مطرح کیږي چې لوړان دي لازمي غواخونه مطرح دي. په دې هواد کې د اکسیجن او تر خوای د واکسین کمه هغه دوه مشکلات دي چې لوړان دي ورسره خلک لاسو غریوان دي. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي چې ډیر کارونه کړي سو درې مصافه محل کړي. اما خلک نیوکه کوي چې د امیرختیا وزارت هغه کارونه چې پلمړی وکي باید کړوي اوسې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه د خبرونه کې د افغانستان د امیرختیا وزارت لوایا اند ډاکټر میرویس علیزی سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کولې. زې سب خرغ لاس آزادې رادیو ته د ګواخ په کومه کې چکیو
متاسفانه لکه څنګه چې د پیښو ګراف ته ګورو ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره زموږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې بیروباره هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ رو رو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو. یعنی لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ورنږدې کېدونکي یو.
نیوکه وه چې هغه مهال چې لا درېمه څپه نه وه پیل شوې باید داسې کړنې د امیرختیا وزارت کړی وای چې مهار رامنځته کړی وای.
یو مهم او اصلي مسایل چې د تخنیکي لحاظه که چېرته موږ تاسو ورته ځیر شو د امیرختیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چمتووالی د درېمې څپې لپاره لاندې مخه نیولی وو. هغه په دې معنا چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې یعنې لومړۍ څپه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه یو خاموشه غونډې څپه وه. د درېمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق وو هغه چمتو شو او هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومه شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیري شکل کوي او بار بار نوې نوې څپې یو بل یو څپه چې ختمه شي بله څپه رامنځته کېږي. د همدې عمله د مثبتو پیښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هیوادونو کې مستقیم تاثیر لري. زموږ په هیواد باندې ټول هغه لازم تدابیر د درېمې څپې د مارکولو لپاره د امروغتیا وزارت د پخوانه د پلان مطابق څو کړي وو په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب هغه مهال چې په هند کې د کورونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیزونه لګوې یو غوښتنه او اړتیا وه یو نیو کړه که موږ د درېمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلې ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هیواد کې مخامخ یو. تر خوای د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم اغیز کوي ولې داسې ونه شو.
لومړی را به شو هوایی لارو بندیدو په اساس باندې به درنه وشو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هند هیواد سره نه یوازې د هند هیواد بلکې د هغې هیوادونه او اکثریت هیوادونو څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالیږي په بیني سفرونو کې یعنې عموماً په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالیږي د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قواعدات وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالیږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کرونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هیوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپله کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې تاسو معلومه شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی وو متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوي هیواد ته راانتقال کړی وې او هغه یې نصب کړی وې. مګر هم هغه څه ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تیر دوه ورځې وړاندې دغه دستګاوي افغانستان ته راانتقال شوې لس دستګاوي چې په لس ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د امروختیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاو برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنا روختون کې د اکسیجن د ځګال ته پال کړه او خوشبختانه چې جنا روختون و په خپل د اکسیجن د تولید له لحاظه په کافي اندازه ظرفیت تل موجود دی. بل راغلو دی افغان جاپان روختون کې به تاسو دې شهیدان اوسېږي چې په دوه درې ورځې کې بالته کومه دستګاه چې ډېره غټه دستګاه و د اکسیجن دوله د تولید لپاره هغه هم نصبه شوه او یو څه تخنیکي کارونه پاتې هغه په بشپړېدو سره بالته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هېره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅې شروع کړي چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامې روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیسم تشریح کړی وه. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کېږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښون کې حالت ته ولاړ شو عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځی وتړل شو، له عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېده؟ نیوکه هم همداره چې موږ هغه ګام چې باید لومړی واخلو وروسته یې اخلو.
که تاسو د جلالتماب جمهور رئیس هغه وینات زیر شي، هلته داسې ویل شوي عمومي قرنطین هدف دا دی چې موږ ټولې برخې په یو دم په ټپه سره نه شو ودرولی، چې مرزونه ټول وتړو، ټول دولتي نهادونه او یا انجوګانې رخصت کړو، او یا هم مطلق په ښار او بازار کې څوک ونه ګرځي. نو دا په دې مبنا په هغه څه ډول سره عمومي قرنطین هدف هغه دی. هغوی صرف د هغه هدف عمومي قرنطین او د هغوی هدف هغه و دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو، اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي. دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه هم دغه ده. ډاکټر صاحب چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې دا سپه مهارولی شي؟
سل پر سلو کې د عام روغتیا وزارت آسیب پذیره برخې په نښه کړي دي، او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوندو اداراتو سره په ګډه چې کوم ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی. که چېرته موږ ته اصلي او تعلیمي نهادونه وګورو، تقریبا د صفر نه تر نهه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي. نو بنا موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو، د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسې یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات تر سره کړي دي. زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم او دلته تر ډیره پوری بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي. اما بدبختانه د عامې روغتیا وزارت خپله د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپرې. فکر نه کوئ که دې برخې ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې و نه راشي یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح کړي.
مهمه مسله چې زه غواړم دلته یادونه وکم، د درېم نهاد لخوا نه یو سروې ترسره شوی و چې دا سروې د عامې روغتیا وزارت نه ترسره کړي. زموږ اوسسو د هېواد 99% وګړي د عامه پوهاوي چې کوم یو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه او د مفتانو رسنیو لخوا نه ورکول شوی دی، 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې اغېزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نه شي. یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی، څېړنه دي ترسره شوې، زموږ د ټولنې 99% په دې مسله باندې پوهېږي. که چېرته تاسو اوس هم وګورئ، حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ، نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ. یعنې د عامه پوهاوي کچه تر 99% پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. دا چې دوی په خپل ژوند کې نه عملي کوي، هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهنن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر هېڅ دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. بل راغلو، یوازې موږ په ټول افغانستان کې د درې زره څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلت ورکر وي یا روغتیایي پوستې وي، چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم په لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود، هم لیکنه که یو څوک زده کړه ونه لري نو هغه لیکنې بڼې سره چې هغه تصویر هم وګوري پوهیږي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي. نو هغه په ټولو ولایتو کې په څلور دېرش ولایتو کې په ټولو روغتیایي مراکزو کې دا چاپي ډول سره زموږ دغه شیان ویشل شوي دي. او تاسو معلومات شته چې د کورونا په لومړۍ څپه کې دویمه څپه کې د مختلفو راډیوګانو نه دی یوازې په ملي ساته کمې راډیوګانې چې دي بلکې لوکل راډیوګانې چې حتی په ځینو ولایتو کې ځینو ولسوالیو کې فعالیت ترسره کوي هغوی سره هم قراردادونه په دغه برخه کې شوي وو. نو بنا په دغه اساس باندې موږ وموندله چې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کورونا ناروغۍ لپاره کوم اړینې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي او د کورونا اخته نه شي.
روسي پښتانه اوس لږ تر لږه د دې لپاره چې په ورځني ډول باندې له 500 زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړ نه شي یا همدا شمېره پورته ولاړ نه شي څه باید وشي؟ د ټولنې مسؤلیت، ساسي مسؤلیت او په ټوله کې د ګواښ تر کمولو لپاره
مهم مسله دا ده چې کچیرته هیوادوال د روغتیا وزارت سره همکاري وکړي، همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک په امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوه اونۍ پورې من د ګراف هغه لوړې څوکیا پیک ته ورسېږو. که چېرته موږ سره هېوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو او ډېر ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو، یعنی د مثبتو پیښو کموالی به په ټولنه کې رامنځته شي. چې د هېوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره ضروري ده او د عامې روغتیا او مسؤلیت دا دی لکه څنګه چې موږ خپله ایماني او وجداني او د وظیفه ترسره کړې ده همدا رقم سره د خپل هېوادوالو په خدمت کې به په څلور ساعته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ زموږ روغتیایي مراکز فعال دي، زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو هفتو کورونو ته نه دي، موږ به تر آخري سرحده پورې د هېوادوالو په څنګ کې او د هغوی په خدمت کې به ولاړ یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر میرویس علیزی، ډېره مننه.
سلامت.
ز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راز جنان جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې ساس کی شو د حسن سمندر تلاړ شو وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راز جنان جانان یو زے وکړو د پکتیا سیلونا لخو لخوست پکتیا کاته وکړو ګډ مزلونا پتار د مینې کرپې ون ټوټي ټوټي کومنا شیبا
پخلا کا پجر گھر مان ورت لڑ شو شیو کڑو سیل دمن ڈیر بیا بس بن گھر تا لڑ شو رضا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نو کڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نو کڑو حجرے جمعت کی بعد ہر یو تن پخت نو کڑو رستہ بہرے زخمی